محترمة شگران غتنکو او ریدنکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا دیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه محوش چلی
او زه بختو شاه.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو یو شمېر رپورټونه لرو په دې ساته خبری خبرونه کې. اول د مهم رپورټونو سره کې تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د راتلونکي خالی شنبه په ورځ په داسې حال له کابل سفر کوي چې امریکا او افغانستان په پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو نه په شا کېدو زور اچوي. او هم نن د پاکستان خارجه دفتر وایاند ویلي د افغان حکومت لخوا د امنیت یقیني کولو وروسته به د جلال آباد کونسلګری بیرته پرانیزي.
او په افغانستان کې د نامنیو او خنډیو ترهګرو پیښو وروسته د دغه هیواد ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په سر بیا کتنه په پورا اکثریت سره تایید کړي. دې هم رپورت لرو.
او خبرونه کې به واورئ چې د افغان طالبانو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان اوږدې جګړې د ختمون لپاره د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرې افغانستان کې د امریکې د دوه پوځي مرکزونو په ځای ساتلو له کبله ځنډېدلې دي.
دا او د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی باندې هم نیخ پنې راکتی شئ. موږ سره اوسئ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د خالی پورز په داسې حال د کابل سفر کوي چې امریکا او افغانستان په پاکستان باندې د افغان طالبانو سره مرستونه په شاکېدو لپاره زور راوړي. هم نن د پاکستان خارجه دفتر ویان ویلي د افغان حکومت لخوا د امنیت یقین ورکول وروسته به د جلال آباد کونسلګری بیرته پرانیزي. په دې باندې د اسلام آباد نه د یو خبریالې رابعه پیری رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبری غونډه سره وینا کی وویل چې افغانستان ته به د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د لومړی سفر وی.
تمام معاملات ډیسکس هونګي خاص طور په ای پیپس کې تناظر میں.
په دغه سفر کې به ټولې معاملې په خصوصي توګه د امنیت او استحکام د لپاره افغانستان پاکستان په اکشن پلان خبری وکړې سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د تیرو دوو ونی راهیسې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری تړل سوی ده او د سیمې خلک د ویزې ترلاسه کولو د پاره د سختو ستونزو سره مخ. ډاکټر محمد فیصل ویل چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ټلیفوني خبرو کې د کونسلګری د پاره امنیتی تنظیم په بهالولو سور راوړي.
فارن منیسټر شاه محمود قریشی آلسو هاد ا ټلیفونیک کانورسیشن وذ هیز افغان کاونټرپارټ مستر صلاح الدین ربانی آن د subject. He urged the Afghan government for restoring the previous security arrangements existing till 28th of August 2018.
دوی زیاته کړه چې کونسلګری د کار پر کولو پوري زده کوونکي او نورغان د ویزو ترلاسه کول د پاره په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه سره رابطه کولی سي. پاکستان تورونه لګوي چې ننګهار گورنر د مداخلت او د خراب امنیتی ګامونو له وجې په جلال آباد کې کونسلګری تړلې ده. خو بل پلو ته د افغان چارواکو وینا ده چې ویزو اخستو په عمل کې خلک شکایت لري او یوازې دغه ویزې صحیح تنظیم غواړي. د دغه خبري غونډې په محل د طالبانو د امریکا سره د خبرو د رپورټونو په اړه هم پښتنه وسوم چې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل چې د خبرو د عمل ملاتړ کوي ولې چې د افغانستان د ستونزې یوازې د افغانانو د خوښۍ تر مخه د امن عمل دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو هندوستان ته د سفر په محل ورسوي غړي بیان یې کی پر پاکستان لګیدونکو تورونه هم رد کړو.
د ممبئی ټرایل از آن ګوینګ ان دی انټی ټیررزم کورټ ان پاکستان. د جوډیشل پروسس شل ټیک اټس کورس.
ممبئی 14 مقدمه پاکستان د تراګریب مخنیوي په عدالت کې روانه ده او عدالتي عمل خپل وخت اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز میټس هندستان ته د سفر په محل خبر سوي ګډ بیان یې کی د پاکستان څخه غوښتنه سوي وه چې خپل ځکه دي د نورو هیوادونو په ضد د تراګري د پاره استعمالولو ته پرې نه شتي. هندستان او امریکا پاکستان څخه د ممبئی پټانکوټ اوړي او د بل پلو څخه کېدونکو تراګري بریدونکو کې ککړ تراګرو ته د سزا ورکولو غوښتنه هم کړې وه. د ریپورټونو تر مخه امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان ته سفر په محل هم د مشرانو سره په لیدنه کې د تراګرو په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. نه یوازې هندستان بلکې افغانستان هم پر پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو تورونه لګوي. افغان چارواکو په وروستیو کې د افغانستان غزنی ښار کې کېدونکو د طالبانو په برید کې هم د پاکستان د امنیتي چارواکو د ککړ کېدو تورونه لګولي وو، خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یې یو شان عملیات کړي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ باندې غزمنګا د خبرونه او ریسنج تاسو د رابیا پیر پر رپورت کې واردل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د 15 ستمبر باندې یعنی د خالی پورز کابل سفر کوي. په دې باندې سره نخلو د ډور رادیو همکار بیروس خان صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروس صاحب خیر.
ډیر مننه، خوشاله اوسه.
بیروس خان صاحب، د پاکستان د نوې جمهوری حکومت نه کمی هلی دی د افغانستان کې د سولې د بهیر مخ په وړاندې بوتلو په اړه باندې
هلی خو ډیری دي، ځکه چې یو نوې حکومت راغلی دی او د راتلو سره عمران خان چې کله رالو هغه وړمبنی تقریر لا د سوګند نو پورته کړی ته د ویل گاونډي هیوادونو سره د گاونډیانو سره دی هغه ټکی استعمال کو اوپن بارډرز. مطلب دا لري چې اوپن بارډرز دا وی چې هغه ډیرخه د معمول دغه وی زندگی وی تجارت وی راشه درشه وی کلتوري
پابندۍ
نه وی ازادي وی پازادۍ سره په یو بل ملکونو ته تګ د دې معنی بدای چې ګندې تر اوسه پورې کوم د لاسوهنو هغه دي تورونه دي د دې مخنیوي کوي. نو هلی خو په هغه وخت کې هم دغه پیدا شوې، اوس هم دغه هلی دي. د شاه محمود قریشي تاسو ویل چې کابل ته سفر کوي په خارجه وزیر دی، اوس هلته ورته هم افغانستان حکومت هم ورته تیاری نیولې دي. د هغې ورته هم ډېرې هیلې دي. که ووایو په د عمران خان د دې انتخاب نه وروستو که هر څومره دا متنازع انتخاب په دې باندې نیوکه وي، خو د او افغانستان ولسمشر وړمبنې هغه چې هغه ورته مبارک باد هم ویل، ورته دا هم ویل چې عمران خان تګندې د پښتون د غنۍ د نسل نه، او بهرحال هغه موقعه خدا سی و چې په غزنی کې جګړه شوې وه. په هغه جګړه کې وایي چې داسې پاکستانیان پکې وجل شي، او بیا هغې دا تورونه ولګل چې دا ګندې پاکستان د ځواکونو سره دې تعلق دی. پاکستان خو نه دی منلی او نه یې مني. بهرحال خبره هم دا ده اوس چې د عمران خان په حکومت باندې چې کوم دا څېړنکاران دي هغوی یوه خبره کوي، یو هغه مونږ هم په خبرو کې اورو چې د پوز او د عمران خان خبره یو ده، خو ګنې دا وایي عمران خان د پوز په مرزه راغلی دی یا پوز راوستلې، دا مختلف خبرې پکې کیږي. کچرې داسې وي او عمران خان ځان تش یو ربر د ربر ربر سټیم چې ورته وي د ربر مهر ځان نه ثابتول غواړي، دی غواړي چې دی او دا هر څومره چې د اوس حکومت ته په دې کې به دی دا ثابتوي چې او د کوم خپل سوچ او فکر لرو یا لري یا کوم پالیسیانی دی غواړي هغه دی عملی کی. نو د پوز په هډ کوارټرز کې په جی ایچ کیو کې د تا او ډېر وګد بریفینګ ورکړل شوی دی، داغي غالباً اته غنټې مسلسل کسونه وو. او بیا پرون د کاغتیر ورځ دی تر ورغلی دی د آیس آی چې کوم هیډ آفیس دی یا داغي مرکز دی هغې ته ورغلی، هلته کې بریفنګ کړی دی. بیا په کې دا ویلي چې آیس آی زمونږ د دفاع وړمبنۍ لاین دی او آیس آی زمونږ د ټولو نه بهترینه اداره ده. په آیس آی باندې یا پاکستان په پوز باندې دا تورونه دي چې د افغانستان په جګړه کې د هغوی لاس دی، هغوی لاس وهنه ده. دغه شانتې په هند کې چې کوم کیسې کېږي په هغې کې هم او دغسې. که چیرې دا خبره اوس راغونډېږي د پوز د خپله پالیسي چې کومه تر اوسه پورې پې تنقید کېږي، د ملک دننه ټول سیاسي ګوندونه پې تنقید کوي، د بهر نه د بهر دنیا نه ګاونډیان پې تنقید کوي، که چیرې او هغې پاکستان ته اقتصادي طور هم سفارتی طور هم او که ته وګورو نو یو سیاسي طور هم پاکستان ته ډیر زیان اړولې دی. پیسې به په دغه جنگ کې راغلي، ډیرې پیسې به راغلي، هغه چرته تللي چرته نه تللي، دفاع ته به پیدا کړي نه کړي څومره کړي، د خلکو خپلو جیبونو ته تللي دي، دغه په خپل ځای خبره ده. البته د ملک په حیث باندې پاکستان په دې کې ډیر بدنامه شو. په نړۍ کې نن پاکستان یو داسې ریاست پیژندل کیږي چې د ترهګرو په شا ولاړ ریاست دی. نو دا ټول سیزونه چې کوم دي که د پوز د پاکستان پوز دا اوس خپل ذهن جوړ کړی چې او د پاکستان بل دغه یوازیتوب نه راستل وي، پاکستان اقتصاد نشته، په اقتصاد ورځ په ورځ کمیږي خرابیږي، د بهر دنیا نه د قرضونو چې کوم دا بانکونه دي نړیوال ادارې دي دا غیم په شرطونو باندې اوس دي ته قرضې ورکوي. نو دا ټول د سیزونه دي چې امکان د دې شته، امکان د دې شته چې پاکستان پوز اوس د عمران خان په شکل کې د عمران خان په ذریعہ باندې دا پاکستان د یوازیتوب نه راوباسي، د اقتصاد چې کوم دی د بیا په دغه باندې روان شي او د په دې چې کوم تورونه دي هغه د پاره کوټلې ګامونه پورته کی او د ترګرین لاس واخلي، یا ترګر ډلې دلته چې کوم دي د غی روزنه پریک دي یا د خپل وطن ملک نه لری کی. نو دغه امکان شته خو دا د چې وخت
به ثابتې دا خبره بروسه به په پا پاکستان باندې د امریکا لخوا هم فشار او د دواړو هیوادونو ترمنځ ځاړي کې د افغانستان په سر باندې ورځ پر ورځ هغه خکته درجه تروانی دی. په هان وای چې د تاریخ په ټوله ټیټه کاچا باندې هغه تعلقات ولاړ دي. نو سګنۍ چې دا کومه د خارجه وزیر دوره ده په دې کې هم د امریکا د دباو کمې نخې نخانی ښکاری
د امریکا د به وګوره په دې شکل کې دی کنه چې هغه سه ملټری هغه نه پی شولې سه زور پی نه شولې چې کندې خپل پوز یا رالیګل غواړي یا د پوز د خو هغه چې د امریکا سره کوم لارې چارې دی هغه د دې چې د پاکستان کوم ضرورتونه دي، پاکستان په بسار په دنیا کې د امریکا سره تجارت کوي، په تجارت په پابندۍ ولګي، امریکا پاکستان ته کوم امداد ورکول غواړي هغه امداد به په بند کې، پاکستان د چا نه کوم قرضونه اخستل غواړي امریکا به هغه کې وته خندان پیدا کی، دغه قسمه دباو دی. او بیا دا چې د پاکستان دغه بار بار دغه غوښتنه چې کومه ده دغه په مقابله کې بیا دوی سکی امریکایان چې کوم دباو طریقه دغه درش د افغانستان ځواکونه د افغانستان دولت دغه د مضبوطولو هڅه کوي، د دې په مقابله کې بیا د پاکستان په مقابله کې
هندوستان
سره ډیر لوی اغي غور کو د تجارت نه والا د دفاع پوری او سټریټیجیک اغه چې کوم د اګریمنت دا ټول د سیسی ګامونه امریکا پورته کړل او لا پورته کی او د راتلونکو لپاره چې د پاکستان اهمیت ورته دا د ثابتول غوړي چې ګوره بیا د مونږ د پاره په جغرافي د غزې کې په جغرافي د حدونه چې کوم دي مونږ د پاره نور څه اهمیت نه لري پاتې. نو دغه ټول سيزونه دا سيدي چې د چار شاپیر نه په پاکستان باندې دباو او فشار ورزيږي، او البته دغه د پاکستان د ولسم امیدونه دي، د سیاسي ګوندونو دي، او چې کوم سيرن کاران دي هغه هم دغه ته
سترګې
په لار دي چې کچې دغه پالیسی بدليږي دا دغه ملت لپاره او دغه ریاست لپاره یو خ خګام به چې پورته
خګام به ډیره مننه بیا روسه
مننه.
ګرانو غتونکو او اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا نیم یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي چې د سیمې هوادونه غواړي نړیوالو سره د کابل رابطې لمنځه یوسي. محمد اشرف غنی پرته له دې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي قرارداد مخالفینو ته ګوته ونیسي، وویل د دغې لوزنامې بدل نشته. په دې باندې د افغانستان نه د آشنا خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
قرارداد امنیتی موافقین تجدید نظر شو دسپلن کړو
ورسله هغه چې 13 ورځ خواني ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه، او په غونډه کې له سیاسي مشانو غوښتل چې دا قرارداد له سره وکتل شي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول د غوښتنې ته په جواب کې وویل چې تر بل هر وخت د سولې امکانات بهتر دي، او دا چې افغانستان سولې ته نږدې دی ولې انزوا کې واچوي. د ولسمشر په وینا دوهم بدیل څه دی؟ افغان ځواکونو د بهرنی ځواکونو ځای نیولې او قوت زیاتیږي. هغه پوښتل آیا غواړي چې بیا نړۍ سل زره عسكر افغانستان ته ولیږي؟
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني تر لاسه کړی دي په احساساتو یې ولې لاسه ورکړي.
کسایی که به خاطر بازنگری
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ډیر شغل او 13 ورځ په لیکلي باندې د امنیتی تړون بیا کتنه غوښته. دا جرګه چې مشري یې همایون کوله د جرګې غړو پریکړه وکړه چې قرارداد له سره بیا وکتل شي.
دا امنیتی تړون او غواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلات څخه خلاص وو.
خو د نړیوال اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي د دې تړون لغوه وضعیت نور هم ترینګلی کوي.
بي سي د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه طرفه مسولیتونه او صلاحیتونه په ګوته کوي. په داسې حال کې چې لغوه کول حد اقل دوه کاله وارد مخه خبرېدل دي پکار. کچی تل بي سي لغوه شي امریکا به، یعنی که احتمالا لغوه شي، امریکا به خپل مرسته له افغانستان قطع کړي، افغانستان به بیا پر نیابتي جګړې په میدان باندې بدل شي او بالاخره حالات بل دي هم بدتر شي.
څو مدني ټولنې بیا د دې تړون د بیا کتنې په ځای لاوي وایي، خو د دې تړون په بدیل نه پوهیږي.
څلور کاله د دې تړون له لاسلیک وتی، خو هیڅ ماده یې تر اوسه نه ده عملي شوې.
د ملي یووالي حکومت واک ته رسیدو سره جوخت 2014 کال د سپتمبر په 13مه د دې حکومت د پخواني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د وخت سفیر ترمنځ امنیتی تړون لاستیک شو. ښاغلی اتمر تیر ورځ په هغه ناست کې هم برخه درلوده چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره پخواني ولسمشر دا مسله راپورته کړه. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ریزن کو لیزن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا پاکستان او دا امریکا د اړیکو په اړه باندې بل سیړنه تاسو ته وړاندې کوو. 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سیړنې یوې ادارې ته ویلي چې د پاکستان په پوز باندې مالی مرستې بندول د امریکا یو سخته او ګرانه فیصله و. دا یو وړه فیصله نه و. تفصیل په دغه خبره باندې تفسیرا سره ناخلو د خپل همکار پیرزو بیرشاه صاحب نه. پیرزو، په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، جان بولټن وای دغه یو وړه فیصله نه و، نو د نوموړي مطلب سو د دغه نه؟
نو دا خبره بل رس کړی دا دی یو دا خبره کوي چې کله دا فیصله وشو چې پاکستان ته چې کوم سکیورټی اسسټنټ دی اسسټنس دی هغه د بند کړی شو، چې د خپل بده فیصله کې نو خو چې دا وړه فیصله په داسې نه و چې ما څومره اندازه د بیان اخیسته دی چې د مقصد داو چې دا یو غټه فیصله په دې سنس کې و چې پاکستان یو اهم ملک دی، پاکستان سره او بیا دا خبره کړیم دا چې پاکستان سره جوهري اسلحه ده، او که فرض کا حکومت تسوشی حکومت غیر مستحکم شي نو دا خطرم و چې دا کوم اسلحه دا جوهري دا په غلط لاسونو کې یا ترهګرو په لاسو کې ورنشي. نو مقصد دا و چې دوی پاکستان اوس هم مهم غني، او پاکستان دوی دا کوشش دی چې فرض کا دا اسسټنس کوم مرسته دا غو سره بندم کی خود یو حد پوره چلار شي، دا سه نه غواړي چې دوی دومره مرسته وسره بند کیږي دا ملک او دا حکومت غیر مستحکم شي، او د سره تړي چې کوم بیا لانجه دی هغه کې دا جوهري اسلحه ډیره مهمه ده چې غلط لاسونو تلار نشي، او پاکستان هم دنیا ته داسې خودلی دی او دنیا خالي امریکانه ټول دنیا په دې ریږي چې مونږ پاکستان سره مرسته پکار ده، ولې چې فرض کوم مرسته ونه کو نو دا یو ډیر غټ آبادی والا ملک دی، مسلمان ملک دی، 200 میلیونه خلک دی، جوهري اسلحه ده ورسره، نو که فرض کا دلته غیر استحکامی راشي نو دا به د افغانستان او د نور ځایونو غیر استحکامی نه هم یو غټ خطرناکه خبره ای. نو دا خبره په اغه کانټکست کې کړی ده چې دا فیصله دا سه، او بل دا خبره هم د کړی ده
چې پاکستان باندې فشار
چول، او بل دا هم ویل دي چې دا فیصله کولو یو مقصد دا مو چې دنیا ته وخی چې صدر ترامپ او سپیشلی پاکستان ته وخی چې صدر ترامپ سیریس دی، او د امریکای په اړه چې کوم دا ترهګرۍ خلاف جنگ دی دا یو ډیر مهم جنگ دی، او دا هم چې دا ترهګرۍ تر پاکستان ته نه ټول نړۍ ته خطر ده.
پیرزو بشا صاحب، څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړله د امریکا لخوا په پاکستان باندې مالی مرستې بندول، دا سده چې په پاکستان باندې فشار اچول دي، څومره هدا پورې پاکستان دغه فشار لاندې کار کولای شي، او څومره پورې د امریکا دباو وړای شي مخکې؟
نو پاکستان خو څه پورې وړی دی چې مونږ دا ولس کال دا جنگ چې وګورو، نو پاکستان باندې اول ورځ نه لکه څنګه چې دا جنگ شروع شو پاکستان باندې فشار هم شروع شو، پاکستان نه کوګوري اول ورځ نه کومې غوښتنې کیږي، هغه غوښتنې اوس پورې مکه شان دي، او هغه دا دي چې خپل خاور نه ترهګر زال لري کوي، لیډران لري کوي، او طالبانو د حقانی او د نور ترهګرو ګروپونو مرسته بند کوي، خو پاکستان هغه سناسه طریقې سره هغه فشار دی برداشت کی. خو دلته مسله د پاکستان د فشار زغملو نه، بلکې د سمره پورې امریکا فشار پی اچولی شي. نو هغه ما څنګه تاسو ته ولوي چې امریکا په دې هم ریږي، او فشار دومره حد پورې نه اچول غواړي چې پاکستان په خپل غیر مستحکم کې، او دوی ته پته ده چې فرض کا پاکستان معاشي حالت هم ډیر خراب دی، چې نور پرشر پہ واچي، نور فشار پہ واچي، نو دا به ډیر زیات خراب شي. ورسره ورسره دوی ګوري چې د فشار لاندې مونږ کته چې پاکستان کله روس ته وسمنډ کې، کله چین ته ور روان دي، نور هیوادونو سره کوشش کوي چې امریکای په مخالفت کې، نو دا هم د امریکای په مفادات کې نه دی چې پاکستان چین ته ډیر ورنږدې شي یا روس ته ډیر ورنږدې شي. او بل پاکستان باندې اوس هم د امریکای انحصار شته په دې جنگ کې، او هغه جنگ اوس هم زمینی لار استعمالیږي د سپلای لپاره، نیټو لپاره، د امریکای ځواکونو لپاره فضائي لار استعمالیږي. ځنه سناسه پاکستان اوس هم انټلیجنس کې ورسره، انټلیجنس شیرینګ کې ورسره کومک کوي. نو مقصد دا دی چې امریکای د فشار یو لیمټ دی، خو دا سه اوسکاري چې امریکا اوس کوشش کوي، او دا د امریکا پالیسی ده چې څنګه د توازن راولي چې پاکستان باندې فشار هم دومره راولي چې د خپل تګلاره بدل کړي، او ورسره ورسره فشار نه سدا سه نو شي چې پاکستان په خپل غیر مستحکم شي.
پیر زبر شاه صاحب، پاکستان څنګه تاسو اوم ویل چې وخت سره نه دا وختنې تکیږي چې په دې جنگ کې امریکا سره مرسته وکړي، خو پاکستان دا وایي چې د لومړۍ ورځ نه په پاکستان کې چې کوم تندره ورډلې دي هغه دا وایي چې پاکستان نړې ورکړې دي، کوم چې خیالخیزه ګوندونه دي هغه دا وایي چې پاکستان د امریکا سره مرسته وکړي. هم په دې خبره باندې په پاکستان کې تندروانو ترهګرو ډېر په داویا او زرنو زیات خلک مړ کړل، او پاکستان کې چې اوس نوې حکومت کوم راغلی هغه دا غواخم کړی چې موږ به پردي جنگونه نور مخ په وړاندې نه بوزو. نو تاسو څنګه غواړئ چې پاکستان د یو هده پورې په دې جنگ کې د امریکا سره ملګرتیا نه کړی؟ ګنه
د ملګرتیا خو ګوره کړی دا، خو دا سه ملګرتیا نه دا کړی چې څنګه امریکا ورنه غواړي او چې په کوم شان امریکا ورنه وختله. که پاکستان فرض کړه تر هرګرو خلاف هغه کړیم دی چې کوم اوس داسې خلک وایي او داسې ښکاري چې هغه هم صحیح نه دی کړی، لکه تحریک طالبان پاکستان په خلاف به دوی راغل وزیرستان ته، خو موږ ولیدل چې یو تر هرګر کمانډر دوی مل نکو ټول امریکای ورته مړ کړل، بیت الله نه واخله تر اخیری کس پورې ورسره. اوس هم دا نه طالبان واپس وزیرستان ته روان دي، په نور ځینو کې عملیات کیږي، امنیت صورتحال اوس هم په قبایلو کې لا ټیک نه دی. خو بهرحال غوښتنه دوی نه دا وه چې تاسو داسې عملیات وکړئ چې څنګه تاسو وایي یا تاسو دنیا ته ښایي چې موږ تحریک طالبان پاکستان په خلاف کړی دي. نو چې کوم اوس لیټسټ رپورټ دی امریکایي استخباراتي ادارې جنرل نیکلسن چې بل رسلو تګ نه مخکې نوم دا خبره وکړه چې موږ ته اوس هم اندېښنې دي چې پاکستان کې طالبان ښکاره ګرځي، دوی لاجنه کیږي او په کار دی چې پاکستان د فشار واچولې کیږي. نو مقصد دا دی چې اوس دوی دا ورته وایي چې کوم هغه ګروپونه او هغه ترهګر لکه حافظ سعید شو، جشه محمد والا شو، فضل الرحمن خلیل شو، داسې کسان باندې هم په کار دوی لاس واچوي، حقانی شبکه شوه. نو اوس چې پاک امریکا اوس جنگ ختمول غواړي، ګټل غواړي، نو پاکستان فشار هم زیاتول دوی شروع کړی دی او ما په خپل دا فشار مزید هم دوی زیاتوي. خو یو حد پورې ما څنګه وویل چې دا صحت پورې به ساتي چې پاکستان غیر مستحکم هم نشي او د خپل تګلاره هم بدله کړي.
ډیره مننه پیوز بشاس،
ډیره مننه.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا په د ډیوا رادیو د فیسبوک تلاري تاسو زمونږ د خبرونه نیخ پنیغه او ری په ټلویزیون باندې ګوري. ورزی بل مهم رپورت په لوتا د افغان طالبانو یو پخوانی لوړپوړی چارواکی وایي چې د افغان طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې په دې خبره زندیدلې دي چې امریکایي چارواکو غوښتل چې په افغانستان کې به د دوی دوه پوځي مرکزونه قائم وي او دا خبره ورسره د افغان طالبانو مشرانو نه منله. په دې باندې تفصیل د ډیور رادیو همکارا ماو جلی وړاندې کوي.
په کابل کې د طالبانو یو پخوانی مشر وحید مشتاق چې د طالبانو مشرانو سره په تماس کې دی ویل دي په افغانستان کې د جګړې ختمون لپاره د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره روان مذاکرات او مخه هیواد کې د امریکایي پوځي اډو ساتنې مسلې نیولې ده. مشتاق ویل دي امریکا غواړي طالبان د لک تر لګه دوه پوځي اډې بګرام او شوربق قبول کړي، خو طالبان په دې راضا نه دي. د نور زیاته کړې ده چې طالب مشران د امریکا ډیپلوماټیکی مشن حفاظت لپاره په کار ځواکونو محدود شمیرې نه علاوه اضافي اسکر نه مني. په واشنگتن کې لوړپوړي سرچینې چې د افغانستان معاملو ته کتنه کوي وایس اف امریکا ته د خپل نوم نه څرګندولو په شرط تصدیق کړی دی چې په افغانستان کې د ځینو پوځي اډو ساتنه د امریکایي حکومت ستره ترجیح ده. د امریکای پوز یو ریټایرډ کرنل او د پینټاګان پخوانی سلاکار کریستوفر کولینډا چې روان کال یې په دوحه کې طالبانو سره غیر رسمي خبرې اترې کړې دي ویل دي طالبان امریکایي جنگي عسكر یو قابض قوت ګڼي او غواړي چې دوی د افغانستان نوځي. وی او ای سره یې مرکې کې د ویلي د افغان طالبانو امریکایي عسکرو پر ضد د جګړې کولو لومړنۍ وجه دا ده چې دوی په افغانستان کې د امریکا جنگي عسکرو موجودیت نه مني. دویل چې طالبانو د افغان عسکرو تربیه کولو لپاره خارجي عسکرو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکولو په لړ کې سلګه رضامندي خوده لري، خو یوازې په هغه صورت کې چې د مذاکرات وروسته یو حکومت جوړ شي چې پکې طالبانو ته هم برخه ورکړي شي. د امریکایي پوز یو ریٹائرڈ کرنیل کرسٹوفر کولنڈا د طالبانو سره د خبرو وروسته د امریکا د خارجه وزارت د سویلی او مرکزی آسیا لپاره مرستیال سیکرټری الیس ویلز هم په تیر جولای میاشت کې په دوحه قطر کې طالبانو سره ملاقات کړی. داسې ګمان کېږي دا ملاقات د طالبانو لخوا د هغه غوښتنو په جواب کې وشو چې غوښتل یې امریکا په کابل کې افغان حکومت سره خبرو اترو په ځای طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې اترې وکړي، خو هغه ځکه چې طالبان افغان حکومت یو ګوډاګي حکومت ګڼي. د طالبانو پخوانی مشر وحید مجدا تر مخه د طالبانو دویمه ستره ترجیح د بندیانو خوشي کول دي. د رایټر خبري ایجنسی او رپورټ تر مخه طالب چارواکي امریکا سره د خبرو اترو دویم پړاو لپاره تیاری کوي او غواړي طالب بندیان دي خوشي کړي شي، او د دوی دریمه ستره ترجیح په هیواد کې د اسلامي شرعي قانون نافذ کول دي. طالبان د افغانستان موجوده آئین 80% برخه مني، خو وایي چې موجوده آئین په افغانستان د امریکا قبضه لاندې جوړ شوی دی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
گرانو کتونکو اور ادونکو اوس پخ شوی سیمیزو اور نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنی مختار خیل بدا تاسو ته وړاندې کوي.
نن د امریکای په مشهوره آنلاین خریدونکو مجله فارن پالیسی کې افغانستان کې د امریکانو او د نېټو فوجونو خلاف د جنگیدونکو افغان طالبانو په حق لا د نامتو لیکوال ایشلی جیکسن یو ډیر تفصیلی تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغان طالبانو اوس د افغانستان د اولس د زړونو او د ذهنونو ګټلو جنگ تلاس اچولې دی. ایشلی جیکسن د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای افغانستان ته د لیګون کې فوج شمیر یو په دوه کړي دی، او د تیر کال نه په جنگ کې هوایی حمله هم سو چنده زیاتې کړې دي. خو باوجود د دې د افغانستان په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې خلک نن هم طالبانو سره ډیره مینه لري. طالبانو په دغو سیمو کې د خلکو د زړونو نه د ډاکټر اشرف غنی په بین الاقوامي کچه د منلې شوی حکومت د حاکمیت ختمولو او د خلکو د خدمت کولو د پاره شپه ورځ په ځان یو کړی ده. مضمون لیکي طالبانو چې د کال 1999 تر کال 2001 پورې خپل حکومت کې په خلکو سمره زور زیاتې کړې ده. د هغو سخت ورځو د خلکو د ذهنونو او زړونو نه د وستو د پاره غالبا چې دوی خلکو سره د ښه سلوک کولو پالیسی اختیار کړې ده. نن ورځ طالبان کوشش کوي چې خلک په دې قائل کې چې طالبان په هیواد د حکومت کولو جوګه دي او د نورو ټولو حکمرانانو نه زیات ښه د اولس خدمت کولی شي. د امریکې د نوې حکمتي عملی تر مخې امریکني او افغان فوجونه د لرو پرتو سیمو نه رستو شوي دي او اوس صرف د لویو لویو ښارونو ساتنه کوي. دوی چې کومې سیمې خوشي کړې دي طالبان دغلته ننوتي دي او ټول زیست روزګار یې په خپلو لاسو کې اخیستی دی. فارن پالیسی دی کی چې د طالبانو په دی نوی چال د پویدو د پاره د کال 2014 حالاتو د بیرته تلل پکار دی. په دغه کال کې د زرګونو بین الاقوامي فوجونو افغانستان نه په وتو طالبان مشران موقو او خطرو دواړو سره مخ شوي وو. طالبان دا شان حالاتو سره په کال 1999 کې هم مخامخ شوي وو کله چې افغانستان کې خانه جنگی خپه درس کې انختی وه. د مرکزی حکومت سو وجود نو، او دا حالات طالبانو د پاره د حکومتي واک اختیار په لاسو کې د اخستو د پاره ډیر سازګارو. خو دا ځل طالبانو د پخوانی وخت په شان د سکولونو د الوزولو او د امدادي منصوبو د رنګولو په ځای خلکو ته د خپل یو ډیر ښه عکس ښکاره کولو پالیسي اختیار کړې ده، او په دې دوی یقینا چې د مقامی خلکو زړونه ګټلی شي. مضمون لیکي چې د طالبانو په دریس کې د دې بدلون راتلو سیرا طالبان چارواکي او طالبان جنگیالي د خپل حق رسیدلي مشر د ملا اختر محمد منصور په سر تړي. ملا اختر منصور بې شکه چې په ډیر سخت وخت کې د طالبانو مشري په سر اخیستی وه. دا د کال 2009 موده وه کله چې امریکې خپل 3000 فوج افغانستان ته لیږلی وو. په دې مابین کې په کال 2014 کې د طالبانو روحاني مشر ملا محمد عمر حق رسیدلی وو، خو ملا منصور او د ده ملګرو ملګرو تر دو کال پورې د مرګ د دنیا نه پټ ساتلی وو. مولا منصور په کال 2015 کې د طالبانو د مشرۍ د پټکی په سرولو د مولا محمد عمر د وفات اعلان وکړو. فارن پالیسی خپل مضمون کې د هلمند ولایت د طالبانو د یو ستر چارواکي د خلیل کلی دی چې مولا منصور د حکمرانۍ او د امنیت او د نورو ډیرو اهمو معاملو په حق زموږ سوچ کې زبردست بدلون راوستی دی. مولا منصور د طالبانو په حق لا د یو جنگي ګوند تصور ختم کو او د دنیا ته د یو متبادل مملکت د حکمرانانو په حیث پیش کړ. مولا منصور د طالبانو فوزي او مالی سانګې ډېری مضبوطی کی او د نورو د سرپرستۍ د جنگ نه د طالبانو د وستو لار جوړه کا او د ادارو جوړولو ته د دوی پام راو ګرځولو. مولا منصور د بیګنا خلکو د قتلېدو د پلټنو د پاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو. د طالبانو د تحریک د پښتنو پورې د محدود نه ساتلو د پاره د طالب بانو پر رهبری شورا کې تاجک او ازبک هم شامل کړي وو. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغان طالبانو په افغانستان کې د خپل اختیار په قلار قلار د غزول لار اختیار کړی ده. په خپل تیر دور حکومت کې د انصاف په خاطر د سختۍ کولو د پاره شهرت لرونکي طالبان نن سبا کلی په کلی کې خپل اختیار قائمای، خپل قانون په مزه مزه نافذ کوي او د خلکو د خدمت د پاره اولسي خدمت گزار یا ملازمان هم برتی کوي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا د پاکستان سپریم کورټ د جماعت داوا او فلاحي انساني بهبودي انساني چې کوم تنظیمونه دي دا غوي په اړه باندې چې کوم د اسلام آباد های کورټ فیصله وا چې دوی په هیواد کې خپل حل ځلې کوي دغه فیصله په ځای ساتلې ده او د مرکزی حکومت دغه خاص چې په دوی باندې بندیزونه ولګي هغه ځنډولې ده. د دې په شاکم علتونه دي د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین نو په تفصیل وورو.
د پاکستان سپریم کورټ په نړیواله کچه د ترهګر ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوا او د هغې د ذیلی شاخ فلاحي انسانیت فاونډیشن د کار جاری ساتلو په حق لا د لاهور های کورټ د پریکړې پر ضد د وفاقي حکومت خواست رد کړې دي. سرګند دی چې د پاکستان وفاقي حکومت د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد اپیل کړې وو چې د قضیه د حتمی فیصلې راتلو پورې دی جماعت الدعوا او د هغې سره تړلې د خیرخېګړې ډلې د کار څخه ودروي. ښکار دی چې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید پر ضد د وفاقي حکومت لخوا د ځنې بندیزونو په نتیجه کې نوموړي د حکومتي ګامونو پر خلاف یو خاص ورکړې وو. په کم کې چې لاهور های کورټ د اپریل په میاشت کې حکومت د حافظ سعید د یرولو او د بل حکم د راتلو پورې هغه ته د قانون لاندې د خیرخېګړې د کارونو جاري ساتلو اجازه ورکړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې سږ کال د فروری په میاشت کې پخوانی صدر ممنون حسین د ترهګرۍ ضد کال 1999 په قانون کې د آرډیننس د لارې یو ترمیم جاري کړی وو چې پکې هغه تنظیمونه چې د ملل متحد د سلامتی کونسل ترهګر او غیر قانوني ګرځولي وو هغوی د هیواد دننه هم قابل گرفت جوړ کړی شوی وو. په دغه ترمیمي بل د صدارتي لاسلیک وروسته پاکستان کې د حافظ سعید او جماعت الدعوا سره تړلې فلاحي انسانیت فاونډیشن، آل اختر او آل رشید ټرستونه د لا قانون تنظیمونو په نوم لړ کې شامل کړی شوی وو او د دغه صدارتي آرډیننس په نتیجه کې د دغه تنظیمونو په کشمیر، گلګت بلتستان او پنجاب کې اساسي تړلې شوی وي. ښکار دی چې هند او امریکا جماعت الدعوا ترهګر تنظیم او د کال 2008 ممبئی حملو ذمہوار ګڼي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای که څه هم د پاکستان حکومت په جماعت الدعوا بندیزونه لګولې دي خو حکومت په عدالت کې د دغه تنظیمونو پر ضد کم کوټلې ثبوتونه مخې ته نه دی راوړي او نو ځکه عدالت هیڅ نشي کولې. او خاغلی زیاتوي چې په نړیوال کچ هم د جماعت الدعوا پر ضد تش عام بیان راځي خو دغه نړیوال ملکونه هم د جماعت الدعوا پر ضد کم ثبوتونه مخې ته نه راوړي. خاغلی ډاکټر حسن عسکری وای بنیادی مسله د پاکستان په قانون کې دا او قانون کې یو ډله بندیږي نو ضروری نه ده چې د هغه ډلې د لیډر په حل ځل هم بندیز ولګي. او بل لانجه دا ده چې په قانون کې داسې کوم بندیز نشته چې یو ډله غیر قانوني شونه د هغه ډلې مشر په بل کوم نوی نوم تنظیم نشي جوړولې.
سوچ سوچنا پڑے گا نا کہ کیا پوزیشن ہے. اگر تو گورنمنٹ نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو بڑے شوق سے ڈیفینڈ کریں, پھر وہ کانسیکوینسز کو فیس کریں. لیکن اگر ان کو بین کرنا ہے تو اس کا بھی یہ بڑا کلیئر پالیسی موجود ہے. یہ درمیان درمیان میں کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا, اس سے غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کو میرا خیال ہے ڈپلومیٹک لیول پہ نقصان پہنچے گا.
ہوائی د ہیواد پر قانون کے دغه ابہام او کمو بیشو لقبل داسې تنظیمونه په یو یا په بل نوم خپل هلې ځلې جاری ساتي, او دا یقینا په نړیوال کچ ته حکومت لپاره مسلې جوړوي. حکومت که د داسې تنظیمونو دفاع کوي نو باید خپ خوخه دی وکړي, خو نتیجو ته بیزان هم ټینګ ساتي. که حکومت دغه شان تنظیمونه د بندیز لاندې راولي نو ښکارا پالیسی موجود ده, او په دې معاملې د حکومت د غیر واضح دریز لقبل پاکستان ته په سفارتي کچ نقصان رسیدي شي. د پاکستان حکومت پرستو کې د جماعتو داوا پر ضد د قانوني ګامونه هغه محل پورته کړی وو چې کله د ترهګرو سره د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد نړیوال سازمان اف ای ٹی ایف په خپل غونډه کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د مخې نه نیونکو هیوادونو په فهرست کې د اچولو په حق له یو قرارداد باندې غور کولو. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګران اردوونکو او کتونکو, وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو لومړنی کیس مخې ته راغلی دی. د صوبې د روغتیا چارواکي وایي د چارسدی د یو دویشتو میاشتو ماشوم ارسلان خان په بدن کې د پولیو یا ګذن ناروغي وایرس موندل شوی. هم په دې موضوع باندې د ډیوا خبریال شاهین شاه پریده یو رپورت تاسو باندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د کال 2013 لومړنی پولیو کیس د ضلع چارسدی سرکې ټیټاري سیمې نه رپورت شو. 22 میاشتنی ارسلان د پولیو وایرس ښکار شو, خو ولې محکمې صحت وایي د ارسلان جسم یو اندام هم نه دی معذوره شوی او د یو عام ماشوم په شان ګرځېدی شي. ارسلان مور وایي ماشومانو ته په خپل موده ټیکې وهلي او په هر ځلی ارسلان ته پولو کترې اچولې دي. هغه په دې خبره خوشبینه ده چې ماشوم یې معذوره شوی نه دی.
امنګ داس ډیر انم نه غریبانان خلک یونه داس نه خبر ونم سلی دلی دی ادم کتل دی خدای پاک را کړی داس نه منو خبر شوی شکر دی ماشاءالله. خو بس سخت وا خدای پاک را وستا او شکر دی ما په صبر کړی دی او شکر چې زمان زوی خدای بچ کو دغه بیماری نه.
صحت ماهرین وای چې پولیو واکسین په ماشومانو کې قوت مدافعیت پیدا کوي, کوم چې د پولیو په شان ټول عمرې مازوره کوونکی وایرس خلاف جنگ کولو توان پیدا کوي. ارسلان هم دغه یو ژوندۍ مثال دی, کوم چې اووه ځله پولیو ساسکي او درې ځله ناسوا انجکشن د لارې پولیو واکسین اخیستی دی. د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر وینا ده چې خیبر پختونخوا کې زیاتره والدین د ټیکو او واکسین اهمیت نه ناخبره دي, چې له وجې ماشومان د بنیادي ټیکو نه محرومه پاتې کیږي او د صحت یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
سو پوری چلا وارس نہیں ختم شوے انوائرمنٹ کی راضی آگا پورے بازمنگ دا معشومان چکم ہوتا تاسو دا ریفیوزل ذکر روکو تاسو دا غلط ذکر روکو نو آگا معشومان زمنگ دے حملوں تا دے وارس حملوں تا ڈر زیاد تا مخامختی.
صحت محکمہ وائی د خیبر پختونخوا په کچه سلویخ نه تر 50% فیصد پورې ماشومان د بنیادی ضروری ټیکونه محروم دي, چې له وجې نه یوازې د صوبې زیاتره ماشومان وبایي مرزونو سره مخ کیږي بلکې د مرګ کچه هم په برزي. انکاري والدین دي او که د پولیو کترو په اړه منفي سوچ لرونکي د محکمې صحت تر مخه په صوبه کې یوازې د پولیو کترو نه د انکاري والدینو شمیره 2000 نه سی واده. په چاپیرچل کې د پولیو کترو او نورو بنیادی ضروری ټیکو په اړه اعلی پای غونډې هم کیږي چې والدینو کې د معاشره فعال غړو په ذریعه پوهه راولي. هم د غرنګ د چرسدی په ډیستریکټ هال کې د ځایي ممبرانو یو غونډه رابللې شوې ده چې را روان پولیو مهم کې د منفي سوچ لرونکي د دې اهمیت نه خبر کړي. ډیستریکټ نائب ناظم وایي د غونډه کې واضح شوه چې را روان هر کمپاین کې د ممبرانو لاړخه مرسته به یقیني وي.
زمونږ په ایجنډا کې چې عمده خبره وه چیرا د دې لګ دا کلیئر شي په کونسل ته مودا چې کم ډیسټریکټ ممبرز چې د دې اهمیت نم خبر شي او بیا چې دا کم تحفظات د دې ډیپارټمنټ نه یا چې څوک دا کوي نو چې اغم ډیسټریکټ ممبران په اسمبلی په فلورو یو دی جواب ورکړي.
د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر زیاتوي که یو خو د خیبر پختونخوا د پولیو وایرس مسلسل مثبت نمونی مخی ترازی نو بلخ صوبه کی په زیات شمیره د ملک دننه او افغانستان د خلکو تګ را تګ له وجې وایرس هم خپریږي کوم چې دوی د پاره یو غټ چیلنج دی.
په انوایرمنٹ کې په ماحول کې وایرس موجود دی. دا وایرس په پېښور کې موږ ته تیر پوره کال نه شاهین مسلم ټاون کې په لړمه کې د موږ ته پوزټیو راځي. دا په پنډه کې پوزټیو راغلی دی، دا په لاهور کې پوزټیو راغلی دی. نو زمونږ به دا ریکویسټ وي چې سو پورې موږ دا وایرس بالکل ختم کړی نه، هغه پورې به دی هر یو ماشوم ته هر یو کمپین کې د اورل وي که دغه انجکټیبل پولیو ویکسین وي دا به ورکوي.
په کال 2013 کې پاکستان نه سلور پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. درې پولیو پیښې د بلوچستان صوبې ضلع دوکینه، ولې سلورم کیس د خیبر پختونخوا ضلع چرسدې نه ارسلان په نښه کړی دی. هغه مور ویره څرګنده کړه که چېرې خپلو بچو ته یې ټیکې او پولیو کترې نه وې ورکړې نو بچی به یې معذوره وو.
ولې به نه ورکوي؟ خامخا به ورکوي. ولې ولې به نه ورکوي؟ چې نه ورکوي نو بس دوی ته به دغه شان مشکلات پیښیږي چې نه ورکوي ولا. او ما خو ښه باقاعده ورکړه ډاکټر صاحب خپلو بچو ته پولي او نور دا هر چا خپل مدن دی، خپل کور، خپل ور دی، څوک تاسو نه دی خبر.
د رواني میاشتې په 26 نیټه به پوره صوبه کې پولیو مهم پیل کیږي. په دغه مهم کې به 50 لکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکولی شي. دوی میاشتنی ارسلان کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د دوی مور شیناز وایي چې په هر ځلې خپلو ماشومانو ته پولیو کترې ورکړي دي او همدا وجه ده چې د دې خطرناک وایرس له وجې معذوره شوی نه دی. هغه انکاري والدینو ته هم درخواست کوي چې خپلو ماشومانو ته پولیو کترې خامخا ورکړي چې د ټول عمرې معذورتیا نه بچ شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی 400.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ده. تېره ورځ په دره کې د کویلې یو درنګ کېناستو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي وو او یو شمېر پکې ژوبل شوي وو. دغه کسانو تعلق د سواد د شانګلې د سیمې سره وو. په دغه باندې وروستی حال راته راکوي د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومند په یو ویډیو رپورټ کې.
د کویلی د درنګ کې ناستو له امله 13 ورځ نه مزدوران مړه شوي او سلور پکې جوبل شوي. دلته کارکونکي مزدوران وایي د دې پیښې پلټنې دی وشي.
پکا د چیف جسټس اف پاکستان د موږ دا خواست کو چې د دې لپاره یو کمیټه جوړ شي، د دې تحفظ شي، د دې تحقیقات شي چې دا د سو جن کې دي، د دې تحفظ شي سیفټی نه ملاويږي. منظور ته تحفظ نشته دی د ټیکدارانو سره، د دوی سره بالکل د دې حساب شي احتساب کوي. دا د پاکستان حکومت سره د پنیمای باندې چلي 50% حکومت اخلي او 50% د مزدور ته ورکي. د دوی تحفظ شي رسمي نشته دی، اسپیټال نشته دی، نیمبولس نشته دی، دلته کې رایز نشته دی. زمونږه دا زمونږه حالات دا تور کوله چې 4-500 فټ موږ په دې زمونږه کدان د زوکار کو خپل بچو د پاره رزق دا کو.
د ملشو ټول مزدورانو تعلق د شانګلې سیمه سره وو چې د یو خاندان پکې اته تنه شامل وو. مزدوران وایي ک درنګونو کې حفاظتي اقدامات وشي نو دغه سپی خو مخنیول کېدی شي.
دا هوایي بګاری جی د هوایي نو دوی مخلو دا بګاری ګیس اچ چرین رزي چې دوی مخلو سره لګي هغه د هوایي سیستم شي اکسیجن والا دا کاربن
کی یا پنکای
انونه پکې تنظیم شته نه بلور تنظیم شته شمانو رزق هغه لادي د خسي بيغه خزم نشي ګرځي د سوالو کی دغه وجه نه بیا خپل مزدور دا کوزي.
د درادم خل مرستيال کمشنر عباس پریدی وای د دې پیخه پلټنی وکي.
انسپکټرانی پریکاشنری میجر د تر دوره او ټایملی موږ ته رپورټ کړي نه دي او چې موږ ته رپورټ کړي نه دي نو موږ اکشن نه دی اخیسته. اوس په دې انکوایری انویسټیګیشن کې مو بیا به نه پس موږ بل فاینل کنکلوژن ته راځو.
د یو اندازې تر مخه په پاکستان کې د کویلی په قانونو کې کلیز د سلونه تر 200 پورې مزدوران مړه کیږي چې زیاتره تعلق پکې د سوات، شانګلې او دیر سیمو سره وي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، تر ادم خیل.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. د بلوچستان ایالت ضلع کلاودلا ګلستان کلا عبدالله ګلستان سیمه چې د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان پلرنی کلی دی، دغه سیمه د قبایلي دښمنۍ له امله د لوی تباهۍ سره مخ شوې ده. دغه قبایلي دښمنۍ ختمولو لپاره بلوچستان امن جرګه چې ده نو دا شروع شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د دیوه خبریال نعمت الله سردی په دې رپورټ کې.
ضلع کلاودلا ګلستان سیمه چې د پښتونخوا ګوند د مشر محمود خان اڅکزي ابایي ټاټوبه دي، دلته قبایلي دښمنیانې ختمولو دپاره د بلوچستان امن جرګې پړاو جاری دی. د دغه امن جرګې مشر لاله یوسف غلجي وویل چې دلته څومره قبایلي دښمنیانې دي، د دوی ترمنځ ضرورولي راوستو دپاره او دوی ته څه ګټې ترلاسه شوې دي، خو دوی هڅې کوي چې کمیټې جوړې کړي او بیا روغې جوړې شروع کړي.
پښتانه رسم رواج دی چې څوک د یو چا کور ته ورسي نهوا او وژی تژی ورته ناچی، نو د پښتانه دا دی چې هغه ضرور بخشي. نو موږ د ټولې علاقې د سیمې چې دا بدامنۍ دي، ولې په دې کې زموږ د ځوانانو تعلیم تباسو او ښه ځوان دی تباسو کاروبار یې تباسو، نو انشاءالله موږ په سب کې نه 100% یقین لرو چې انشاءالله الله تعالی به پر موږ ضرور مهرباني وکړي، دغه ستونزې د مشکلاتونو به خدای ختم کړي.
په دغه پړاو کې ناس د کاکړ قبیلې ملک هاشم کاکړ وویل دلته د اسکزی قبیلې تر خپل مینځ بیا ترین شمشوزی او بیا کاکړ درمانځي او د ترین په مینځ کې شخړې اورولو لپاره د کاکړ قبیلې نواب او سرداران به هم ډیر ژر په دغه پړاو کې د دې سره ګډون وکړي.
د شاوخوا مسرانم رالو چورور مرد اره خو چار تاون یې مرد هغه تاون د تی سر کوو، د ګلستان خلکو ولا مام راغلی دی، پښتونخوا ولا مام راغلی دی، مرته ډیر تسلی راکړی دی. شاوخوا علاقه سیګی د امید زید غبزید درمان زید دی، د تور د درې ورځې مرد ډیر ښه خدمت هم کړی دی. موږ هم د درې ورځې کالی ارت لړل زای ک کڼ ورته ناس، موږ دا غواړو چې موږ ګلستان جوړ سي. دا د پښتونو یو علاقه، پښتونو یو علاقه ده، سیاست هم دغه ځای سره شروع دی.
خو د سیمې قبایل هم اوس په خپل منځ کې اوروغ او جوړې ته تیار شوي دي. یو قبایلي مشر وای چې د بدامنۍ سره مخامخ سیمه ګلستان ایور بیا ګلستان جوړول پکار دي.
ټول د مخه دا د بدی خلکو زموږ هر کلی وکي او موږ ته هر رقم د تاوان خبره وکړه او موږ پر دی ته یعنی داسې چې مطلب واسي موږ ته به د دوبۍ سم د دغه بدی والا چې دلې موجوده نه و، موږ ته به حال نیولی چې باید ستا د دغه جرګې د دغه امن جرګې چې کومه خرچه ده، که تی میاشت کښېنئ که پوهسې بیا 15 میاشت کښېنئ، د دې خرچه ګرده زده کوم. موږ به هغو خلکو ته دا پیغام ورکړی، دا بدی والا ته به موږ دا پیغام ورکړی چې موږ دغه سپیره پښتانه دا غیرتمند پښتانه چې موږ دلته راغلي دي، د غیرت د غیرتي وطن کې چې کوم ستړي پیښې دي، موږ د ورکېدو دپاره په دا کې زموږ تاون وکړي او انشاءالله تعالی هر سړی هغه سړی چې د دې ښه سره تعلق درلودی زموږ د تاون مرګري کړی ده.
په دغه پړاو کې نه قبایل په سیمه کې په خیمو کې ناس خپل خوراک او چشک کوي، نه د سیمې د خلکو. دوی وایي چې په سیمه کې د روغې او جوړې دپاره یو رنګ دوی شومه د سیمې پر قبایلو نیولې ده چې دوی پر دغه مجبور کړي په خپل منځ کې روغې او جوړې وکړي. نن څلورمه ورځ ده دلته د امن جرګې پړاو روان دی. دوی وایي تر هغو به دلته ناست وي تر څو یې روغې جوړې نه وي کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، چمن.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا په پاکستان کې د آبادی کچا ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او څېړونکو دا وایي چې دا دغه کمزوري هیواد د اقتصاد لپاره ډېرې بدې اغیز لري. څېړونکو وایي چې په پاکستان کې 94% خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی یا د خپل کورنۍ د منصوبه بندی په اړه باندې معلومات شته، خو وایي چې سہولیات پکې بیا 30% خلکو ته دي. په دې اړه باندې یو سیمینار شوی دی چې تفصیل به واورو. ته مدثر شانه،
د سلورو واړو صوبو او وفاق د خاندانی منصوبه بندۍ ډایرکټر جنرلز او نور چارواکي په خبر کې راغونډ شیو تر څو د هاغو اهداف او جاج واخلي کم چې د لندن کې نور یو کم اتیاو هوا دونو سره کال 2012 سم کې په ګډه ټاکلو چې خپل ملکونو کې به عام وګړو ته د خاندانی منصوبه بندۍ اسانتي او رسایي د دغه هدف نیټه کال 2016 کې سر ته رسی او چارواکو په دغه مهال ویل غړو هوا دونو د خپل آبادو په مناسبت پریکړه کړې وه چې خپل خپل هیوادونو کې به یو سل شلو میلیونو زنانو ته د منصوبه بندۍ اسانتیاوې ورکړي او دغه رس پاکستان په ځان باندې 5 میلیونو زنانو ته د دغه سهولت رسول ژمنه کړې وه. او د خیبر پختونخوا د خاندانی منصوبه بندۍ ډایرکټر فضل نبی خان ډیوا ته وایي د پاکستان صوبو کې هم بیا د آبادۍ په لحاظ اهداف وویشل خو د تیرو شپږو کالو شمیرې ښایي نه وفاق او نه هم کومه صوبه د دې اهداف په پوره کولو کې کامیابه شوې ده او وایي زیاتره خلک د منصوبه بندۍ د طریقو نه خبر دي خو عمل کوونکي بیا صرف 34% دي.
مثلا هغه یونیورسل اسیسټنس کوم چې دغه کن اویرنس هغه دا وایي چې کم از کم یو فیملی د کم از کم د یو ماډرن میتھډ واره کې هغه پته شته چې څه ګولۍ دي څه انجکشن دي څه چله ده یا مطلب کانټراسپټیو سرجري ده نو هغه دا وایي چې کم دا اویرنس 94% دی خو پریکټس کم دی. دغه چیلنج دی موږ چې پریکټس کم دی او هغه کې زمونږ کمی پکې شته.
زیاتی خیبر پختونخوا او نور صوبو کې خو بیا هم سنا سپ دې حواله کار شوی دی او شمیرې هم موجود دي خو قبایلی ضلعو کې نه دې لړکې سره کار شوی دی او نه هم شمیرې شته او وایي سمودا پس چې قبایلی ضلع د پختونخوا مکمله برخه شي او شمیرې مخې ته راشي نو زموږ 34% کار په منفي کې بدل شي. خو دغې ټولو چارواکو بیا ګیله کوله چې د صحت محکمه زیاته پراخه ده او باید دا هم د خاندانی منصوبه بندۍ عمل کې خپل کردار لوبوي. لکه بلوچستان څخه راغلی د دغه محکمې ډایرکټر عبداللطیف کاکړ چې دې برخه کې وایي
چونکه بلوچستان ډیر دور دراز علاقې دي باغ کې رورل ایریاز بیخي ډیر دي غرونه دي او هلته خلکو ته اویرنس هم نشته پوهنه هم نشته چې دا فیملی پلاننګ چې دی دغه لپاره ډیر کار پکار دی نو او بل دا دی چې هیلث ډیپارټمنټ چې دی هغه په دې کې بالکل برخه خپل ډیره کمه ده. مونږ او هیلث ډیپارټمنټ چې دی هغه اوس کوشش کوو چې مونږ واپس کې یو د بل سره تعلق وساتو او دا کار چې دی مونږ په ګډه روان کړو نو بیا به هلته مونږ حالت برابرېږي.
او دی ویل هر څوک پاکستان په نړیوال کچ دغه هدف ترلاسه کولو کې ناکامه دي خو بیا هم پاکستان لا په کار وی چې دی لړکی کوټلی گا مونږ پورته کی ځکه چې وسیلې هم هغه دي خو خلک په پزیاتی دودی او کدا حالت نو د پاکستان آبادی به 2050 سم کې یو په 200 یعنی 500 کروڑ ته ورسی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په اخر کې تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې یو کلتوري نندارتون شوهره حمید سمسور نه په حال اورو
د شکرو جامو او د توکو دغه کلتوري دوه ورځنۍ د نندارتون پرانسته د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي سنا بلوچ وکړه چې د غیر دولتي موسسې له لوري ترتیب شوی و.
ایډیو افیس طرف نه دا اگزیبیشن چې ارګنایز کړی دی مونږ په دې کې پارټیسیپیټ کړی دی سټال لګولی دی دا ټول زمونږ افغاني فیمیل کم افغان بینیفیشریز دی هغه لاس کارونه دي ټول هینډ میډ کارونه دي اور داسې اگزیبیشن چې دی دا د دوی لپاره ډیر ښه پلیټ فارم چې دی هغه پرووایډ کوي ولې دا میډل مین کانسپټ چې دی دا ختم شو نو مونږ دا غواړو چې دا ډایرکټ بینیفیشریز چې دی مارکیټ سره لینک کوو اور د دې دوی ته زیات نه زیات بینیفیټ چې دی هغه ملاو شي نو دې لپاره دا اگزیبیشن کې دا ټول پروډکټ مونږ ډسپلی کړی دی د کی میرر دی بیگس دی لیدر آئٹم دی کپڑے دی بیڈ شیٹ دی نو ډیر شیان دی اور دې کې د دوی انکم جنریټ کیږي دا سی ایونټس چې ارګنایز شي نه دې لپاره مونږ دا د اگزیبیشن ته راغلی یو.
د بلوچستان د نجونو د پونتون یو شمیر زده کوونکو د دغه کلتوري نندارتون پاک له باندې وویل چې دا پر یو ځای باندې د ډیرو کامونو د ژواک استازیتوب کوي.
مفیزا خان ترین دی اور زہ دا انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ سے نن چې دلته ایونٹس جوړ شوی دی دا ډیر زبردست دی دا کلچر باری کی ذمہ شواری کی اور دا مستر ډیر ہیلپ فل دی دا مختز مش جابس اور دا شان کی ذمہ ډیر ہیلپ کئ
دا پونتون وستون کنجونو دا خپل سائنسی تحقیقاتو یو شمیر جوړ شوی تو کی هم وړاندې کړل.
او یو شمیر شوز بیا په دودیز شانو کې ډیره دلچسپی درلودله. د غیر دولتي موسسه کارکونکو ویل چې لومړی د شوزو دغه لاسیستو کې به په بازار کې نور خلکو پلورل، خو اوس دوی په خپل د دې نندارتون کوي شوزې دغه توکي په خپله باندې پلوري چې زیاته ګټه یې دوی ته راځي. د پوهنتون یو شمیر نجونو هم د نندارتون په دغه شتالونو کې د خپلې خوښې توکي اخیستل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټ.
ګران کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساده خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی. ټکنیکی رښتم موږ ټیم کې مرسته کولې، پروډوسر او شهزاده دوی ته هم ډیره مننه وایو، او هم دې سره زموږ وشتري
او زه بختور شم.
تاسو نه اجازه غواړم، د خوده پامن.